شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه پیاوړی اجماع لري. ښاغلی ویسټ پنځشنبې نه وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تاسو د دوحې له کنفرانس بیرته واشنگتن ته سن شوی دی. د لیکلي دي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې شته. دوحه د فبروري پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربنه وه. توماس ویسټ ټینګار کړی چې ټول دنجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د ښاغلي ویسټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. په افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتو وویل چې د مرګ د سزا مخالفت کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویار کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. دوجارک دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول اعدامونو او د مرګ سزا د ختمېدو غوښتنه کړې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتي چې د کیف لپاره د 8 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زیلنسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکران سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه خبرداري ورکړ که د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکران تسخیر کړي، د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې لاړ شي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډېر عملي سوچ وکړي، هغه باید چې اوس ترې غوښتل کېږي تر دې کمه ده چې روسیه د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې لاړه شي. ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سبا د فبروري میاشتې پر 24 دوه کاله پوره کېږي. روسیه نن سهار هم پر اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تازه حملې کړې چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپروپتروفسک او خارکیف سیمو د 21 وشتل شوي الوتکو له ډلې 3 نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د یو بې پیلوټه الوتکې ټوټې پر یو ودانۍ لګېدلې او په یو ساحلي سیمه کې 3 کسان مړه کړي دي. د دنیپرو پروتوفسک محلي والی سرهی لساک په تلګرام کې لیکلي په دنیپرو کې یو بې پیلوټه الوتکه پر یو ودانۍ لګېدلې او 8 کسان ټپیان کړي دي. دا سدی رادو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالبانو غوښتي چې د نوي لمریز کال له پیلې دو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیسي. په دې اړه موږ د ښځو د حقونو د فعالې زرکی ملیار نظر پوښتلې.
دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي د پام وکړي او د نجونو په مخ باندې ښوونځي په همدا درې راتلونکي هفتو کې خلاص کړي.
د یو شمېر هغو نجونو نظر مې هم اخیستی چې له مکتبه پاتې دي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او مکتبونه نور
دا وطن ځان ته په سړو نه آبادېږي.
په ترکیه کې پولیسو په لسګونو افغانان نیولې. تر شپږنی مې بچو یو شمېر دوه مطالب هم د ازادي راډیو اورېدلې شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر طالبانو ژغ کوي چې نوې تعلیمي کال را روان دی، نور د دنجونو پر مخ ته ښوونځي او پانتونونو دروازې پرانیسي. په دې ترڅ کې یو شمېر جنو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې سبان دي 3 اونۍ نوي تعلیمي کال ته پاتې دي. نور دي تر شپږم ټولګي ورپورته د جنو د مکتبونو دروازې نه بندي شي. اکرام الله اکرام راپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یو میاشت پاتې ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې ټول د جنو پر مخ ته خونځي او په هنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د خزو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. نو موري تیر ورځ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولنیزو ګټو پاړه پیاوړې اجماع شته. خغلی ویس چې تازه د دوحې له کانفرانس واشنگټن ته ستون شوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیوادې د کانفرانس جوړېدو له امله مننه کړې. په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرلختي او د کابل اوسیدونکي نویدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو، کورسونو ته لاړ شو، پوهنتونونو ته لاړ شو، وظیفو ته لاړ شو. دا وطن ځان ته په سړو نه آبادیږي. تاریخ گواه دی چې خو څومره میړانه ښودلې ده. تعلیم زموږ حق دی، زموږ حق د خپل لاندې کیږي نه، موږ ته د خپل حق راکړل شي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او مکتبونه نور خلاص شي، تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیکمرغۍ او آبادۍ کې رول ولوبو.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه رسمي سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینې په برابرېدو ټینګار کړی. هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینۍ لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړې. ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. د ښاغلي ویست په بیان کې راغلي د اقتصاد په اړه د افغانانو روښانه ژمنی واورېدل شوې او په تیر کال کې له 26 میلیونو څخه زیات افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه. نوموړي دغه شان زیاته کړې هیڅ هیواد نه غواړي چې له افغانستان ورته د ترهګرۍ ګواښ پېښ شي. نوموړي د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو کرکیله 95% کم شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغان مدني ټولنې لاستازو سره د لیدنې یادونه هم کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبره یې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي.
پراپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د طالبانو غوښتنې دي چې نوروز را روان دی، نو تر شپږم ټولګي ورپورته دي د نجونو مکتبونه پرانیزي، همدارسي د نجونو په مخ د پانتونونو دروازې نوري بندې نه ساتي. همدا موضوع مې د شزو د حقونو له فعال سرکې ملیار سره شریکه کړه او ورته ومې ویل چې آیا طالبان به د توماس ویسټ دغه غوښتنې ته سر ټیټ کړي. اغلی ملیار وویل
دا هیله نه یوازې د تام بس ته، بلکې دا هیله د ټول افغان ملت ته، او دا باعث د دې شوې ده چې دغه اوسنۍ ستونزې چې وجود لري دا یوه ریشه یې هم په اصطلاح په همدغه کې پرته ده چې ښوونځي نه دي خلاص شوي. که چېرته ښوونځي خلاص شي نو د افغانستان کې چې کومې ستونزې موجودې دي فعلاً هغه د نړیوالو سره د تعامل او تحریمونو د لرې کولو او د بانکونو نه د تحریمونو لرې کول دا ټول تقریبا پورې تړلې خبرې دي، او دا د ملت د خفقان باعث شوی ده. ملت د اسلامي امارت نه ورسره فاصله پیدا کړې ده. دا البته یوازې د نوروز خبره نه ده، دلته په ګرمسیرو مناطقو کې همدا اوس تعلیمي کال روان دی.
البته اوباشه اغلی ملیار، اغلی ملیار د ګرمسیرو په برخو کې واقعا باید په هغه وخت کې هم پلانسل شوی وای چې دغه درس روان دی، خو د دې لپاره چې په اکثریت افغانستان کې د مکتبونو دروازې له نوروز سره پلانسل کیږي، نو دې تم تقریبا درې اونۍ پاتې دي، څه باندې درې اونۍ. څه فکر کوئ چې دغه د ټام ویسټ غوښتنه یا د دوحې په کانفرنس کې غوښتنه ته به طالبان څه ځواب وایي؟ تاسو خدا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې د نن هم د خلکو دا غوښتنه ده.
دا چې طالبان د ملت اواز ته غږ پورته په اصطلاح اهمیت قائل نشي یا ورته درناوی قائل نشي، نو ټام ویسټ خبره به زه فکر نه کوم چې دومره ډیر دومره اغیز وکړي لکه د خپل ملت خفګان چې د کوم ستونزې چې دوی سره مخ کوم تحریمونه چې مخکې ورته ما اشاره وکړه هغه سره مخ فکر کوم چې دې ته باید ډیر اهمیت ورکړ شي. او نه یوازې تامبس بلکې ټوله نړۍ دا غوښتنه کوي او د نړۍ هم چې پرېږدو دا د افغانانو د افغان نجونو شرعي او اساسي حق ده، دا د بشر حق دی. د ملګرو ملتونو په 15 د بشري حقونو د اعلامیې په 15 ماده کې حکومتونه مکلف ګڼل شوي دي چې خپلو اتباعو ته پرته له توپیره د تعلیم امکانات په مجاني ډول باندې مساعد کړي. افغانستان هغه هېواد ته چې په 1940 کال کې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې ده، د دې په څنګ کې د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهرې د اعلامیې په نامه باندې یادېږي، د هغې اعلامیې په 9 ماده کې په دې باندې ټینګار شوی ده چې هېوادونه اسلامي هېوادونه مجبور او مکلف دي چې خپلو اتباعو ته زمینه د زده کړو مساعده کړي، ځکه تعلیم فرض ده په دې اعلامیه کې ویل شوی دي.
اغلی ملیار، د دې لپاره چې نوروز ډېر وخت نه دی پاتې او تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه خبره هم نه ده کړې چې دوی به مکتبونه پرانیزي د نجونو په مخاو کنه. که چېرته مکتبونه بند پاتې شي څه اټکل کوي چې نوی لمریز کال به په طالبانو باندې فشارونه زیات شي؟ یعنی ګټه به څه وکړي او تاوان به څه وکړي؟
د فشارونو مسله خو هیڅ نه مطرح کوي، ځکه فشار ګټه کوله تر اوسه پورې ګټه کړې وي، فشار ګټه نه کوي. اما خبر دا ده چې کاشکې چې زمونږ ملت کې زمونږ د خویندو پلرونه او ورونه ورشي، په ډلو ډلو ورشي، قومي مشران ورشي، د دې سره خبرې وکړي، ځکه تاوان دا ده چې مونږ یو ښه خبر واورېده چې طبي انسټیټیوټونو دروازې د خویندو په مخ باندې په 11 ولایتو کې، البته هغه ځایو کې چې انسټیټیوټونه شته دي، دا دروازې خلاصې شوي، چې دا زه ډېر مثبت کار ګڼم. ما په ډېر اړتیا لرو په دې برخه کې. اما خبر دا ده چې دا خو د دې دوه کالو فارغانې واخیستلې او امید ته چدي دي وشي کولی چې زده کړې وکړي، اما بیا څنګه کی؟ دا خو د افغانستان د راتلونکي موضوع ده، دا خو د افغانستان د کنه کی که خوندي نه خلاصيږي. دا بحث البته ډېر اوږد بحث ده چې زبې اوس تاسو ته نشم ویلای چې منفي اغیز په جنوب باندې او په ټولنه باندې، په اقتصاد باندې، د افغانستان په سیاست باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې، د افغانستان په د بشري قوې له لحاظه په ځان بسیا توپ باندې څومره منفي اغیز لري، دا چې جنوب څومره مایوس دي، دوی چې دا دوی دي د دې نه رند ریچ دوی دي ولې جنوب پیدا شوی دی؟ دا تاسو فکر کوئ چې دا په دې رواني لحاظ د انجونې کم حالت ته ویل دي؟ یو کرکه چې د نارینه په مقابل کې پیدا شوی دی، یعنی جامعه یا ټولنه په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو فعال برخه دی ټولنې فلج کړی شوی دی. څنګه موږ کولای شو پرمختګ وکړو؟ موږ نشو کولای چې اقتصادي لحاظ واقعیت خپلو پښو باندې ودرېږو. دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي دې ته پام وکړي
او دغه جنوب په مخ باندې خوندې پمدا درې راتلونکي هفته کې خلاص کی. له اخلي مليار څخه مننه. آزادی رادیو مجله په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې ورې ماشمنی خبری مجله بخښنه غواړم. په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې ورې او همدارس د خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. یو مطلب مداري چې په ترکیه کې پولیسو پلسکونو افغانان نیولې دي، خو اوس یو نړیواله مسله او څو نړیواله مسلې. د امریکا د یو خصوصي شرکت فضايي وسيله پرون پنځشنبه د سپوږمۍ پر سطح کښېناسته. د پټرو 500 کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو خصوصي شرکت بل مهمه تجربه ګڼل کیږي. لدی وسیلې سره تماس ډیر کمزوري و، خو بل اخر د الوتنی کنټرولونکي وټوانیدل چې بیرته سم تماس ورسره ټینګ کړي. د انټوټیف ماشينز په نامه خصوصي شرکت چې دغه فضايي وسيله جوړ او تنظیم کړي وای، د دوی دا وسيله د سپوږمۍ پر سطح په ناسي بریالي شو. دغه شرکت نور تفصيلات نه دی ورکړي چې دغه وسيله د سپوږمۍ پر کومه برخه کښېناسته او آیا د سپوږمۍ لویدیز قطب ته چیرمه پر ټاکل شوی هدف کښېناسته کنه. دغه وسيله خپل دغه سفر چې 3,040 کیلومتر و د فبروري په 15 پیل کړي و، نن د فبروري 30 ده. د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره توانیدلې و په 1922 کال کې د اپولو ولس ماموریت په مرسته د سپوږمۍ پر فضا خپل وسیله کښینوي چې ستور مزلي هم پکې وو. اوس په اسرائیل ته مخ کړو. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې له جګړې وروسته مهال پاړه د یو پلان وړاندیز کړی. په پلان کې ویل شوی چې اسرائیل به د اردن په لویدیځ کې پر ټوله خاوره اشغال شوی لویدیځ غاړه او غزې ترانګه کې امنیتي کنټرول ولري. په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ټلې ترمنځ پر یو اوربند د سلا کې دو لپاره نړیوالې هڅې بیا چټک شوې دي. له حماس ټلې سره له هغه ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې دراتلونکو په اړه یو پلان پیشنهاد کړی چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له ختمېدو وروسته وضعیت په اړه د هغه لومړی رسمي پیشنهاد ګڼل کیږي. د سند لمخې چې د اسرائیل امنیتی کابینېټ د پنځمې پرز وړاندې شوی او رویټرز خبري ایجنسی نن کتلې اسرائیل ویلي چې د اشغال شوی لویدیز غاړې او غزې تاړانګې په ګډون د اردن د لویدیز پر ټوله خاوره خپل امنیتی کنټرول جاري ساتي. دا هغه قلمرونه دي چې فلسطینیان غواړي هلته یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په لیکل شوی اوږد مهالو اهدافو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اړخیز ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل رد کړي دي. نتنیاهو ویلي له فلسطینیانو سره جوړجاړی یوازې د دوړو لوریو ترمنځ د مستقیمو خبرو لاري ممکن دي، خو هغه نه دی ویلي چې دغه فلسطینی لوری به څوک وي. دا پیشنهاد داسې وخت برابر شوی چې نن هم عیني شاهدانو د غزې تړنګ په جنوب کې د اسرائیل د هوایی حملو د دوام خبر ورکړي چې کورونه یې هم په نشه کړی دي. سره له دې چې په غزې تړنګ کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت د خبرو حد روان دي. مرستندوی ډلو هلته بشري وضعیت ډیر نهیلې کوونکی او نوړه بللې دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د پوځي ادارې یا موساد د مشر ډیوډ برنیا په مشرۍ یو هیات پاریس ته روان شو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پر تازه اوربند خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي په غزه کې د سباندې څلور میاشتنې جګړې پر مهال د غزې زیاتې برخې ویجاړې شوي او دغه قلمرو د 2 میلیونو او 4 لک اوسیدونکو ډیری یې له قحطۍ د ناروغۍ له خپرېدو او نورو کړاوونو سره مخامخ دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د مرستو د رسیدو مخه تر ډیره نیول سوي او روانو جګړو د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 8 پر روانه جګړه کې 9,514 فلسطینیان وژل سوي او 9,614 نور ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول. اسرائیل وایي په غزه کې د حماس توندلارې ډلې له وسلولو سره لا هم 130 کسان یرغمل دي او ګمان کړي چې له دې جملې به 10 کسان یې مړ سوي وي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناتو متحدان شمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو د تهاجم په وړاندې بریا ترلاسه کوي. ستولتنبرګ له ساجي راډو سره په مرکه کې وویل د ناتو متحدانو کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو لپاره خپل دریزونه د پام وړ بدل کړي دي. د ناتو سرمنشي پر اوکراین د روسي د غیر مواجه ارغل د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت ویلي له اوکراین سره پیوستون نه یوازې سم کار دی بلکې زموږ د امنیت په ګټه هم دی. هغه ویلي چې تمه لري چې د ناتو متحدان د اوکراین د امن د تضمین لپاره لا نور اقدامات وکړي. روسي پر اوکراین خپل غیر مواجه ارغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 4 پیل کړ چې سبا یې 2 کاله پوره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
دا سجرړو مشمنې خبري مجله په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په ترکیه کې پولیسو پولیسکونه بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه د دولتي انادولي خبري اژانس راپور لمخي دغه پناه غوښتونکي په یو لارې کې پټ شوی وو چې پولیسو ولیدل. د یو شمیر نیول شویو کسانو کورنۍ په دې اړه اندیښنه څرګندوي او د هغوی د خوشکې دوه او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ترکیه دی پولیسو له خوا په دغه هیواد کې د نه هدیر شو بیا اسناد افغان کډوالو له نیول کې دوه وروسته د دغه کډوالو یو شمیر کورنۍ په دې اړه اندیښمنې دي او د هغوی د خوشی کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیه دولتي اناتولای خبری آژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولاری کې د کاغذي دسمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوی وو د دوسجی ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دغه راپور لمخې ټول نیول شوی کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوی او لاری چلوونکي هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسیدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 کلن زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې وباسيسته وې زمو مال نشته مونږ سره روپۍ نشته مکه ولا غوې زمو توکل په خوده لاړ یو میاش دوه میاشتې ایران هغه کې پروتو مرس کې بعد هغه نه دا ګیم مونږه برګشتې روپۍ مې مواله کړو مال زه بیرته واپس هغه په ما غشپه ګیم ورک ورته نو هغه په لور حرکت کوو د ماشومان دا وینې ولا زر تر زر لګي دا بندیتوب وسخت شي کنه بس دغه مور هم
وغوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نلری. ډیرای دغه کډوال په ځانګړي توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو تر شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بیلابیلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
پراپور کوم واوریدل چې پولیسونه افغانان په ترکیه کې پولیسونه ولیدي. بل لورته ترکیه د کونړ په ولایت کې له یو شمېر هغو راستنیدونکو افغان کډوالو سره چې له پاکستان راستنه شوي دي د خوراکي موادو او نورو موادو مرسته کړې ده چې له دوی سره کومک وکړي. په دې مرسته کې وړه غوړي شریا او یو شمېر نور شیان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زور درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستنه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکي توکي چې ترکیه هیواد لخوا تهیه شوی په کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شیدې 2 لیټر غوړي درې پاکټه مکرونی لس بوتله د لوښو وینځلو شامپو درې قطې د جامو وینځلو پاوډر و تختې کمفلي لس جوړي مختلف نوع البسه او یو جوړ بوټان شامل وو په کې هرې کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه به کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیا برابرې کړې وي خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجور او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سرې میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره د ساجدې مرسته کوي.
پاکستان کې مهاجرینو اوس راغلی یو د جسرې میاشتې تر وخت د زړه ته مننه کوو لازمه همکاري سره وکړو.
پاکستان د 13/2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکاره په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي اورګانونو لخوا اسناد لرونکي او بیا اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول. خزي ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بی عزت کړی شول، پیسې او نور هر څه ترې واخستل شول او خالی لاسونه یې له ډیورن کرخې راواړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپل سیمو ته راستانه کړی شوي او په روان 2040 کال کې به هم تر 1500,000 پورې کسان له ډیورن کرخې راواړول شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com azadiradio chalar wish saata
yu afghanistan dara dahin pejandal shwi sandar khadi anup jaluta waileda de hindira suniyo dara puruno lamhi jaluta pu germany ke da afghan sandar khadi frishte sama pahamkari dar daman sahra punum sandar sab kade da afghani sandara da afghan compositor nay nawaz lakhwa compose shwi che tardi mukhi da ahmed zair pu gadun nur sandar khado ham waileda جلوټا وای لا افغانستان سره خاصه مینه لري ځکه دا سندره ویلې. هغه وای چې د هند کلاسیک موسیقي په افغانستان کې خورا زیات محبوبیت لري او ځینې افغان سندرغاړي هندي راګونه وای. اوس په هم کابل ته مخ کړو د دې خبري مجلې پورسټیو کې. په کابل شهر کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې شاروالي په قرار نه پریشتي. دوی د طالبانو د شاروالي له لوري له مالیاتو شکایت کوي او دا خبر هم کوي چې د شاروالي مسولینې په هغو ځایونو کې نه پریشتي چې د دوی کاروبار هلته چلی شي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو وای په دې ورسیو کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د شاروالي لخوا له نوړه چلان سره مخ دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل خاروالې د محدودیتونو لامل په وایدو کې د پام وړ کمال راغلی او د خاروالې لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوټې څنګه سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي رادیو ته وویل.
سرکونه کې مونږ پیږی کار کولو ته د دې لپاره اندا وجه ده چې واحد مونږ ډیر کم سوای پاته د مالیه ورکولو پیسې نشته چې د مالیه مونږ خپل ورکو.
خو نو موړی دغه مالیه څرنګواله وندازه روخانه نکړه. نجیب چې د مریم لسی مخته پیرکی پلوری وای څو ځلې د خاروالې لخوا کراچۍ یوړل شوې او لنه وړه چلن سره مخ شوې دی.
کراچی
خو په خبره د کابل خروالې لخوا د محدودیتونو لامل سم کاروبار نشي کولای.
مور شروالې نه میبونه
خروالې موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. کور کې شپږ کس وي، بار مه هم مزګر دی، کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. خې کار و نه کړو نو څه وخرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خروالې د پله په سیلامي په خبرولو سره لدوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دی هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر د پلورون کې د کابل خر په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټۍ کرایه کولو توان نه لري او دوی تاړ دي چې د لاسي کراچۍ له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو دغه خروالې ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نوموړي شاوخوا یو میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو
او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه